سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې تموز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمباله تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت وايي په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر اوسه په ديار له سکلو کې تر 2000 زیات کسان مړ شوي دي او په زرګونو نور ټپيان دي د طبيبي خو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزارت ویاند ملاجان سائق نن په کابل کې په دی باب یو خبري کانفرنس ته وویل
هي د دې پیښې له عمله تر اوسه پوري د لومړني شمیرې لمخي هیڅ مشر رسیدلې دي له بده مرغه 2035 کسان شهیدان او 1240 کسان ټپيان شوی دي
هغه زیاته کړه چې په دې زلزلې کې 1300 کورونه هم نړیدلې دي د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت یو چارواکي عبدالواحد ریان د جرمني خبري اژانس د ویلي د ټپيانو شمیره خورا زیات دی د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد سیمې ته د ژغورنې د لسو ټیمونو د لیږدول ادا کړی او زیاتوي د څکا کوبه خوراک درمل او د کالیو په ګډون نور اړین توکي هلته استول شوي دي د امریکا د جیالوژي د سروې د ادارې کله مخې د ریختره په مقیاس شپږشر یادري درجه زلزلې تر ډیره د افغانستان د لویدیز ولړځو او روسي څوټه قانون احساس شوې دي راپورونه وايي چې د زلزلې مرکز د هرات په شمال لویدیز کې و د آزاد روسنی و د املاتړ ادارې نه وايي چې طالبانو پرون شنبه په دای کندي کې وربیا د نسیم رادیو مسؤل سلطان علي جوادي او د نور خبريالان سیف الله رضوي او مجتبى قاسميني وليدي نه په یوې اعلامیه کې ویلي د غدری کسان د تلیا میزان پر 15 د نسیم رادیو په دفتر د چاپیا چولو او د دې رادیو د خبرونو بندولو پر مهال هم د طالبانو د استخباراتو لخوا د څو ساعتونو لپاره نیول شو و په اعلامیه کې راغلي چې د دې محلي رادیو د دریو کارکونکو د بیانونو او د رادیو د خبرونو بندولو دلیل روښانه نه دی طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د رسنیو په لسګونو کارکونکو او افعالان نیول شوي دي افغان اصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او د تعلیم فعال متی الله ویسا د غراز لیکوال او د پوهنتون استاد رسول پارسی او د ښځو د حقونو فعالانې ندا پروانی جولیا پارسی او ځین نور فعالان له هم د طالبانو په توقیف کې دي اسرائیل ځکونو نن یک شنبه د فلسطینیانو له افراطی ډلې حماس له جنگیالي او وسلوالو سره شخړه وکړه د شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطی وسلوالو نه ببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 500 کسان ووژل شول او دا په تیرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده بل خو د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي دي چې په چله پرون راهیسې پر غزه د اسرائیل په اسوابي حمله کې د شلو ماشومان په ګډون لیکټر لګا 314 کسان وژل شوې دي د رويټرز اژانس په حواله د وزارت ویلي دي چې نږدې 2000 کسان ټپيان شوي هم دي د فلسطین روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په دزو دی او ماشوم په ګډون سنور په لویدي زغړه کې هم وژل شوې دي په همدې حال کې د اسرائیل پوځي چارواکو ویلي دي چې په لسګونو ترستان وژل شوی او په لسګونو نور بیا نیول شوی دي او د اوکراین د جنوبي سیمې خرسون والی نن ویلي د روسیې په تازه حمله کې د یوې وشکلنې ښځې او نه میاشتنی ماشوم په ګډون تر لسو زیات کسان ټپيان شوي دي د رویټرز اژانس راپور له مخې الکساندر پریکودین نن په ټلګرام لیکلی دی چې خرسون سیمه یو بل بد شپه تجربه کړې ده د لیکلی دی چې وخزه او د هغې نوې زیږیدلې ماشوم د برسیرنو ټپونو له کبله بستر شوی او د سر صلیب یو درې دېرش کلن روغتیایي کارکوونکی هم په ټپیانو کې شامل دی چارواکو ویلي دي چې ګڼ کورونه او د ګازو یوه نالیکه هم په دې حمله کې زیانمنه شوې ده د خرسون چارواکو ویلي دي چې روسیې په تیرو 4 ساعتونو کې پر دې سیمې 950 حمله کړې دي رویټرس اژانس لیکي چې دغه راپورونه په خپلواک ډول نشي تاییدولی روسیې هم پر دې موضوع تبصره نه ده کړې تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو لکه څنګه مو چې وړاندې په خبرونه کې واورېدل دا بر سره په جزئیات واورې چې په هرات کې د زلزلی لکبله ده وجل شو و تپیانو شمیر تومره ترسیده لیدی هم درنگ پدی به هم رسر مرکه و وری چی ولی په هرات کی ده دغی زلزلی لکبله پکلو کی دیر زیان خلقو تا وخته دی
دغه په اطراف کې د ګلو څخه چې د خښتو او مو خښتو څخه چې جوړ شوي دي دا کورونه وران شوي دي اما دننه په ښار کې اصلا یو تعمیر وران شوی نه دی
په دې به هم سره جزئیات واورئ چې څرنګه کولی شو د زلزلې پر مهال باندې ځان خوندي کړو د ملګرو ملتونو د سرمنشي او ځینو نورو هیوادونو سازمانونو په ګډون د افغانستان په لویدیځ کې زلزله ځپلو ته تر اوسه پورې څومره مرسته رسېدلې ده سربېره پر دې چې دغه سازمانونو خبرګونونه څرګند کړي دي همدارنګه په پاکستان کې به میشت افغان کډوالو ته هم مرشو چې د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو د غوښتنې سره سره بیا هم د پاکستان حکومت د دغه کډوالو د وستلو لپاره د نومبر لومړۍ نیټه ټاکلې ده او له دغې نیټې نه تیریږي کونړ ته به هم مرشو چې هلته ماشومان شکایت کوي چې دوی د دې پر ځای چې ښوونځي ته لاړ شي د کور لپاره د څښلو اوبه راوړي نورمطالب هم شته ملتیا مواړه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په خوته درسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وای دا دوی د نمړنۍ معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د پرونی په خلامل له 2000 ډیر کسان مړ شوی او له 9000 زیات ټپیان دي د دې وزارت وایانت جانان سائق نن رسنیو ته وویل په دې پیښه کې له 1300 ډیر کورونه هم نړیدلې دي اخوا په سیمه کې خلک وای له زلزلې وروسته د شپې تر وخت زمکه ټکانونه خوړل او اوس لویر خلک خپل کورونه ته نشي ستنېدلې جزئیات امید زهری مل نورو
پیخوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د دوی لومړني معلومات ښیي چې په هرات کې د پرونی زلزلې لامل په دیارلس کلیو کې 2015 تنه مړه شوي او 9240 تنه نور ټپیان دي د وزارت وایان جانان سائق نن رسنیو ته وویل
د دې ولسوالۍ اوسیدونکو کورونه د دې زلزلې د زغملو توان نه درلودی او له بده مرغه ډیر ځاني او مالی زیانونه یې اړولي دي 2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي له بده مرغه د راپورونو له مخې په دغه دیارلسو کلیو کې 1300 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي
پیښو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي زلزله د ریختر په کچه 6.2 درجه او د ځمکې 10 کیلومتره شوره وه د دې وزارت د ویان له قوله له زلزلې وروسته ټکانونه هم موجود وو چې د فراه او بادغیس ولایتونه یې هم خورولي دي هخوا د سیمې اوسیدونکي هم وایي له زلزلې وروسته د شپې تر ناوخته ځمکې ټکانونه خوړل او اوس له ویرې خلک خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو نصیر احمد ازادي رادیو ته وویل
تا همي حال هم کې
دا اوس چې د زلزلې په سبا زه تاسو سره خبرې کوم هم دا اوس په دې ولسوالۍ کې خلک کورونو ته نه دیستانه شوي او خپل کورونو لري ترشنه اسمان لاندې پراته دي
په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر خاول لاند د پاتې خلکو دراويستو عملیات لا هم روان دي او احتمال شته چې د مرګ ژوبلې په شمیر کې ډیرواله راشي په هرات ولایت کې پرونی زلزلې د تیر 2022 کال په جون کې د افغانستان د سویل ختیځ په پکتیکا او خوست کې لښوي زلزلې سبل لویا طبیعي پیخه ده په هغه پیخه کې نږدې 1000 تنه مړه شوي وو ول 3000 ډیر ټپیانو دقیقه معلومه نه ده چې پورستیو کې د زلزلو زیاتواله او ترخوا شدت د کوم لاملونو پر بنسټ ده خو جیولوجستاني تر ډیره د اقلیمي بدلون مسأله یادوي
و موریدل چې په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویلی او چې د دوی د نمړنۍ معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د پرونی زلزلې لامل د وژل شو کسانو شمیر له 2000 تنو اوخته دي بل په لوبیا د ملګرو ملتونو سرمنشي او ځینو هیوادونو او سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې په اړه خبرګون خوده لیدل او د افغانستان له خلکو په تیر بیا له زلزلې زپرو سره خپل مرسته او خواخوږي اعلان کړی ده ملګرو ملتونو پرون وخت په یوې اعلامیه کې دا خبره کړې ده ورزو سنا کاکړ ته سنا جانې تاسو ستړي مشه په خیر اغلی تاسو ته وایم چې ملګرو ملتونو په دغې اعلامیه کې د افغانستان سره د څومره مرستې اعلان کړی دی
فریدی جان څنګه چې تاسو ویلې سبب ورزيات کم د ملګرو ملتونو سرمنشي او شمیر هیوادونو او سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړي او له زیانمنو شویو سره یې د عاجلو مرستو غږ کړی. د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې د دغه سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش رات خرته څیرمه د زلزلې له امله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې له امله خوشینی څرګنده کړه او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له زیانمن شویو خلکو سره چې ډیری یې د دې کړکېچ د مخه هم مرستې ته اړتیا درلوده د ملاتړ لپاره سره راټول شي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې ښاغلي ګوترش وویل چې په افغانستان کې د دوی شریکان د اړتیاوو د ژر تر ژره ارزونې او د بیړنۍ مرستو د برابرولو لپاره د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د همغږۍ په حال کې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په هرات کې د شنبې ورځې د زلزلې د مړو شمیر تر 2000 او د ټپیانو شمیر تر 9000 ډیر اعلان کړی. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپل ایکس پاڼه کې د دغې زلزلې له امله رامنځته شوی ناورین ځورونکی بللی دی. همداشان د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ای آی ډی مشرې سامانتا پاور په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی شریکان په اغېزمنو سیمو کې ځای پر ځای شوي ترڅو د روغتیایي خدمتونو او د بیړنیو تجهیزاتو د چمتو کولو په ګډون د دې پیښې د ځواب ورکونې له هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق یا یو این اف پی ای ویلي چې دوی دا مال په سیمه کې دي څو د امیندوارو میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د ښځو او نجونو د روغتیا د خوندیتوب لپاره د لازمو نیول شویو تدابیرو څخه ډاډ ترلاسه کړي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی هم د افغانستان په لویدیځ کې د تیرې ورځې زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلو نړیوالو شریکانو سره په همغږي کې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی اعلان کړی چې هیواد یې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره چمتو دی. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا په یو پیغام کې ویلي چې جاپان وضعیت څاري او تر له افغانانو سره دی. همدغه شان ترکیې د یو اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان له زلزله ځپلو سره هر ډول مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالعبدالله هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ پیغامونه خپاره کړي او له مرستندویه بنسټونو او سوداګرو یې غوښتي چې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. مننه.
ډېره زیاته مننه کور ودان ثنا کاکړ و چې د ملګرو ملتونو په ګډون د ځینو هیوادونو او سازمانونو د هغو مرستو جزئیات راکړل چې دوی به یې د هرات کې زلزله ځپلو سره کوي. د هرات پرونی زلزلې یو وار بیا خود چې د افغانستان ډېرې سیمې د زلزلې له خطر سره مخامخ دي. د زلزلې پر مهال باید څه وکړو؟ اسمت سروان د جیولوژي له متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادیم سره په دې اړه مرکه کړی ده. خخلی نادیم په پایلې کې وویل
زلزله نه تنها چې په افغانستان کې دی کې په ایران کې هم کېږي، مثلا حتی په ترکیه کې ډېره بده زلزله وشوه چې ډېر خلک یې د منځ یووړه. خپل هم ځکه غیر متجانس ساختمان لري، هم دننه ده چې د باندې ګورې مشکل، ځینې غرنۍ دي، ځینې اوارې دي، دننه هم خپل په مزکه کې هم متجانس ساختمانونه شته دي. او خپل ما ولې چې د خپل مزکه یا اطراف د دریو قشرونو جوړ شوی دی چې اتموسفیر دی، لیتوسفیر دی، استینوسفیر. استینوسفیر د نن مزکه ده چې مذاب شکل مواد پکې شته او دلته به اصطلاح ځینې خالیگاهان د نن پمزکه شته، آتش فشانونه د ځینې غازات له وجې رامنځکېږي د نن پمزکه کې. دا ټول عوامل دي چې د دمزکی په تکان کې دی، دا په اصطلاح بایسکی دی دمزکی د تکان.
زموږ په وطن کې په زلزلو کې تخریب ډېر دی، مشهود هم ډېر دی. ستاسو په نظر خلک کومو مواردو ته باید پام وکړي چې د زلزلو له کبله تاوان او مشهود له کمه وي؟
خب په افغانستان کې ساختمانونه چې خصوصا په کلیو باندې کې جوړیږي، خلک خو نستندغستانه شایسته او ټول د ګلو دي. او تاسو که وګورئ دغه په اطراف کې د ګلو څخه چې د خښتو او مو خښتو څخه چې جوړ شوی دی دا کورونه وران شوی دی، اما دننه په ښار کې اصلا یو تعمیر وران شوی نه دی. خو اول خو مرکز د زلزله په غذایو کې، بل مثلا دغه ځای لیرې چې روبوت څنګه دی هلته مثلا تلفات شته یا کورونه لیدی، په دې چې اومه خونی دی چې لویدلی دی تعمیرونه. او بل دا چې که په ستاندرد شکل جوړ شي خامخا یعنی اکثریت مقاومت د زلزله چې تعمیرونه د 9 درجو په رشته په مقابل کې مقاومت جوړیږي د 9 درجو، نو تر نه چې لګي بیا تلفات لګوي او نه خرابېږي. تاسو کابل زلزله ولې ډېر شدید زلزله و، اما تلفات نه وو او تعمیرونه په ځای ولاړو، په دې چې دوی هغه که څه هم ډېر په ستاندرد هم نه.
کله چې زلزله کیږي د ځان د ساتنې او ژغورنې لپاره څه پکار دی؟ اول قدم کې باید څوک څه وکړي؟
اول چې دغه احساس د زلزله شي باید چې خلک د کورو څخه باید اتمان وځي او ارتفاع د تعمیر ورته معلوم وي چې څومره ارتفاع ده، تر کوم ځایه دغه تعمیر چې نړیږي تخریب ته کوم ځای ځي لویږي، دوی باید د دغه ساحې نه لیرې شي. او دا مسله ده او ژر د کورو ته نه نوځي، په دې چې زلزله همیشه پس لرزه لري یو ساعت یو دوه ساعته درې ساعته تر څلور ساعته یا اضافه پورې باید کورو ته نه نوځي او ځان دې وساتي، په دې چې کیدای شي چې دغه زلزله بیا دوام وکړي او خدای نخواسته تلفات رامنځته شي متاسفانه. او بل دا چې زلزله خو څوک وړاندوینه نه شي کولای چې زلزله، اما علائم د زلزله کولای شي چې وړاندوی.
اسمت سروانو چې د جیولوژي له متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد سره یې په دې اړه چې د زلزلې پر مهال باید څه وکړو خبرې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. اسرائیلي ځواکونو نن یک شنبه د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسلواله شخړه وکړه چې د لسګونو کسانو د مرګ شوبلې سبب شوه. د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 314 تنه وژل شوي دي. تفصیل په راپور کې.
په غزه کې نن له نړیدلو ودانیو د مړو د موندنې او د ژوندي پاتې شویو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي. پر اسرائیل د حماس ډلې تر خو نړۍ حملې وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ چې یوه اوږده او سخته جګړه په مخ کې ده. د فرانسې خبری اژانس له مخې په شارګوټو او لویو لارو کې وسلوالې نښتې داسې وخت زیاتې سوي چې د اسرائیل پوځ د جنوب په کلیوالي ساحو کې خپل لسګونو زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د دې کار هدف د دغو سیمو خوندیتوب او د اسرائیل د برمته سویو ژغورل شول سوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ وایي چې په سلګونو د دوی پوینا ترورستان وژل سوي او په لسګونو نور نیول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان بریج جنرال دانیال هاګاری په تل ابیب کې نن یو کانفرنس ته وویل
د اسرائیل دفاعي ځواکونو ټوله شپه د غزې په شاوخوا کې د ساحو د خوندیتوب لپاره عملیات وکړل چې ترورستان ووژل او له وسلوالو یې ټولې سیمې ونیولې. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وتوانېدل په غزه کې د اسرائیل خاورې ته د نفوذ ساحې ونیسي. په سلګونو پلي ترورستان وژل شوي. د یرغمل شوو د خوندي کولو لپاره قهرمانانه جګړه روانه ده.
له پرون راهیسې د جګړې په دواړو غاړو کې په سلګونو کسان وژل سوي او په زرګونو نور ټپیان سوي دي. حماس ډلې پرون په ویلامیه کې ادعا وکړه چې څه باندې 5000 توغندي د اسرائیل پر لور توغولي او د فرانسې خبري اژانس په وینا د فلسطین د دې افراطي ډلې په سلګونو جنګیالي له وسایتو او کښتیو په استفاده له پولو اوښتې او اسرائیل ته داخل سوي دي. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې د حماس وسلوالو د سلګونو اسرائیلیانو د وژلو تر څنګ نامعلوم شمیر کسان په غزه کې نیولی دي. دا تحوله داسې وخت راځي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې یو هدف هم ویشتلی دی. د ایران له ملاتړه برخمنې د لبنان حزب الله ډلې په اسرائیل د تازه حملو هرکلی کړی او دا یې د دوی په ټکو د اسرائیل د جنایتونو په وړاندې ځوابي حمله بللې ده. حزب الله ډلې چې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په لیکنه حماس ډلې ته ورته اهداف لري، نن یکشن به د اسرائیل پر دریو سنگرونو توغندي وشتلی و چې وروسته د اسرائیل د پوځ بې پیلوټ الوتکو ځوابي حمله ور باندې وکړي. رویټرز اجانس راپور ورکړی چې له تېرې شپې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې د څه باندې 300 فلسطینیانو د وژل کېدو تر څنګ د حماس ډلې ګڼې ودانۍ، سمڅې او کورونه نړېدلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو له غوښتنو سره سره د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي دوی به په خپلو ملي ګټو هیڅ معامله ونه کړي او د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې به بې توپیره اقدام وکړي. تفصیل د امید زهرمن لورو.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي وایي په پاکستان کې تر ډیره غیر قانوني کډوال افغانان دي او د دوی هیڅ حکومت به په خپل هیواد کې غیر قانوني کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. هغه دا خبره ورسته تر دې کوي چې پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان وغوښتل د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ دي. خو سولنګي چې پرون یې دا نیوز پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کوله وویل دوی به د خپلو ملي ګټو په خاطر په دې اړه هیڅ معامله ونه کړي او لومړی باید د اکتوبر تر 1.5 هغه 1.1 میلیون افغان کډوال چې د 2020 کال له اګست وروسته پاکستان ته دننه شوي او ډېر یې قانوني اسناد نه لري له دې هېواده ووسي.
په دوی کې ځینې خلک دي چې ویزه یې پای ته رسېدلې، ځینې یې په غیر قانوني توګه را دننه شوي، نو بېلابېل خلک دي. پاکستان په خپله خاوره یوازې هغو خلکو ته د اوسېدو اجازه ورکوي چې موږ د اوسېدو قانوني حق ورکړی وي یا هم زموږ هېوادوال وي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر په پاکستان کې میشت افغان کډوال په درېو کټګوریو وویشل چې 1928، 2014 او 2020 کلونو پر مهال د دوی هېواد ته ورغلي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې یو شمېر هغه کټوال چې د پاکستان پاسپورت یا هم شناختی کارډ لري برخلیک به څوی وویل راتلونکو ورځو کې به د هغوی پاسپورټونه او شناختی کارډونه منسوخ شي. پاکستانی چارواکي داسې مال د افغانانو د جبري اخراج خبره کوي چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې خبرونه هم خبرېږي. یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې پرون په کراچۍ کې 150 هغه افغانان نیول شوي چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی پولیسو د ټولو قوانینو خلاف د افغان کډوالو زورول او نیول پیل کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازي احمد افغان ازادي راډیو ته وویل
څوک په نوم افغان وي هغه په پاکستان کې نیول کیږي. تاسفانه نیول اوس هم شدید دي. پاکستان په ټولو ایالتونو کې د پاکستان حکومت افغانان نیسي، زندان ته استوي او چې په زرهاو افغانان په دغه څو اونیو کې نیول شوي دي زندان ته لیږدول شوي.
په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان پرون په پیښور کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو په زورونې او نیولو سخت نیوکه کړې ده. هغه رسنیو ته وویل
زموږ بیوروکراسي پولیس افسران او نور په دوی لکه د مرغانو را پریوزي، له چا ځمکې اخلي، له چا پیسې اخلي. دې خلکو څه حل جوړ کړی؟ دا انساني حقوق دي. زه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو غواړم چې پاکستان ته راشي او دلته د افغان کډوالو حقونه ویني چې له دوی سره څه روان دي.
په پاکستان کې اوسمهال د یو شمېر نورو افغانانو په ګډون هغوی هم ځای پر ځای دي چې د نورو هېوادونو ویزو ته پته مدي. په پاکستان کې د کډوالو عالي کمشنري یا یونیت سی آر وایي په دې هېواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر 3,000,000 ته رسیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ د مرکز اسد آباد اوسیدونکي وایي چې دوی د څکلو د پاکو اوبو څخه بې برخې دي. د دوی په وینا چې ماشومان او لویان له سیند څخه پر اوبو راړو له ساتونه تیروي او هغه اوبه هم ککړې او غیر صحي وي چې ډېر وختونه د دوی د ناروغۍ سبب کیږي. د دوی په خبره چې د اوبو د نشټوالي په وجه زیاتره کورنۍ اړ شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډوال شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
نه کالنی سلما ګلابی رنگا پلاستیکی زړې چپلې کې په پخو کړي نری شنی جامې اغوستې دي. د څخلو بو پسې د کونړ سیم تراغلې لس کیلوي زیړه بوشکۍ په دواړو لاسونو کلک نیولې او د سین لوبوي ډکوي. سلما وای کور سره نږدې ټولې څاګانې وچې شوي او دوی اړ دي چې د خپل اړتیا وړ اوبه له سیند پوره کړي چې دې کارې ښوونځي ته تګ هم د خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. وکلن شاه محمد چې په ګجرۍ ژبه خبرې کوي وایي ښوونځي ته په وخت ځانونه نشي رسولی او ناوخته تګ یې تل د ښوونکو د غوسې سبب کیږي.
زه ښوونځي ته ځم، کور کې د اوبو د راوړلو څوک نشته. لومړی لسین اوبه راوړم، هغه پوره کوم او بیا ښوونځي ته ځم. ښوونځی مو له کورونو لرې دی او کله چې ښوونځي ته لاړ شم ښوونکي راته په ناوخته راتګ په غوسه کیږي.
دا یوازې سلما او شاه محمد نه دی چې د کورونو د اړتیا وړ اوبه په تنکیو ځانونو پوره کوي او هر ورځ پرې د ښوونځي ناوخته کیږي، بلکې د دوی په څیر په لسګونه ماشومان او ماشومانې هم دې ستونزې سره لاس او ګرېوان دي او هر ورځ په کوچنیو پښو د اوبو له ډکو لوښو سره له تیږو ډکه لاره وهي. د نواباد د بارخیلو کلي اوسیدونکي به یې له تیرو دوو کالو یې په کلي او شاوخوا ځایونو کې د څښلو اوبه ورکې شوي. ځایي اوسیدونکي وایي د اوبو کمی او نشتون په وجه ډېری کورنۍ له کلي کډوالې شوي دي. په وینا یې چې کډوالو شوو یا ځانونو ته کورونه پیدا کړي او یا یې هم اوبو سره نږدې ډاګونو کې خیمې لګولې دي. دېرش کلن صفت الله:
دا دوه کاله کېږي دلته مونږ ته اوبه وچې شوې. پروسته کال په مني کې اوبه پاکې وچې شوې، ځم شانې پاتې وو، هغې نه به ذخیره کېدل. خلک یو چا به ترې لوښه ډک و، نور چا ته به نه پاتې کېدې. د هغې د وجې نه خلک کډه شول. دا څه کډې مونږ دلته دې ډاک ته لاندې را کوشو، د همدې بارخیلو لاندې ډاک دی. او ځینې لاړ نرنګ ته او څه خاص کونړ او یو ځای بل ځای ته کډه شول. پاس کلي کې هم دلته لاندې د اوبو سخت مشکل سره مونږ وختو. هغه سیند ډېر لرې واټن کې مونږ پروت دی. نوي ماشومان ورځي، هلته د سړک نه تېرېږي، د ګاډو د موټرو د وهلو هم خطر دی.
محمد نعیم را ته وویل دوه کاله کېږي چې د اوبو وچېدو ستونزه یې حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره شریکه کړې، خو تر اوسه یې د مشکلاتو د هواري لپاره کار نه دی شوی. بلخوا چارواکی وایي دوی د ماشومانو ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نورو مرستندوی ادارو څخه غوښتي چې د کومو ځایونو اوسیدونکي د اوبو کمی سره مخ دي هلته خلکو ته د څښلو پاکې اوبو چمتو کړي او هغوی هم ورته ډاډ ورکړی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم خاصه یو تن د افغان مهاجرینو څخه وانم چې ازادي راډیو ته ویم د پاکستان په فایل سره باندې مونږ کوم کار روزګار چې و پټه باندې هغه هم باندې بند شوی. دغه یو میاشت راهیسې ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غوندې دي او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي. نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي، خاصتا امریکا هیواد ته او یونیسف سازمان ملل ته چې هغې دو د نړۍ په راز کې اول قدم کې قرار لري.
سلامونه قبول کړئ. زموږ د ازادۍ رادیو نه دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی، په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولای چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډېر سخترین ژمی را روان دی. دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډېر خلک بې ملکه بې جایداد دي، هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري یې، دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نشي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مخ ته ډېر ښه. در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب.
السلام علیکم دادی رادیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. بعد سلام د پاکستان د دولت د حکومت مې دا خواهش دی مه کوئ افغانان مه زیروئ د افغانستان سره. هغه دلته تازه شوي راغلي د افغانانو سره دله مه کوئ. را مهاجر دي، دا نه پچاو کوي نه جنګ کوي. دا غریب په ولس کې ودي، غریب خلک خپل روزګار نه و یو گزاره کوي. دا د ټي جی پي و د دوی سره کار نه لري. دا بیچارهګان دا په خدای باور وکړه. دا موږ خپل ماجوریال دپراتی ولای که مو د پاکستان په دولت کې یا په لاسلون کې په ګرد دغه لکه دا کمپ خلک خوځه دغه پر دې خوځه کسم مخموله کې ولا په دې چې ټي پی او په دې په تاو په انتجار کې کلاسه ته دلی دا که باندې موږ خپل مشکل د طالبان سره کې دا غوسره حل کې د خبرو اترو په توګه سره افغانان سره دې مکوې خدای روي ته وګورې. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه د مرکو یو پروګرام لرو چې دغه پروګرام په سوشي بوک کې درته پیلو خو تر هغه